محترم اوریدونکو، اوس به شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، سهار مو په خیر. دوستانو، سهارنۍ یو ساعت خپرونه کې زه عبدالماجد دورانی سره د خپلو نورو ملګرو ستاسو په خدمت کې. نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1404 هجري لمریز کال د قرب ینې لړم د میاشتې 15 نیټه ده، چې د 1404 هجري قمري کال د جمادې الاول د میاشتې هم 15 نیټه کېږي او د 2025 میلادي کال د نومبر له 6 سره سمون خوري. دوستانو، په دوام کې به د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه وره. ورپسې له یمن نه تر سوډانه پورې د متحده عرب اماراتو د جنایتونو په هکله سیاسی تبصرہ اور واورے بیا به هم د یو مرکه در توڑان دی شی د خبرونه په دوام کې بعد المر په حضور کې خبرونه او په ورسته وشي بو کې بعد تل پاتې خوشبوئی واورې دی شی په دې هله چې د خبرونه تر پای را سره هم لګوسه د تهران ریډیو قدرمنو اوریدونکو په ایران کې د سحر شپږ بجې شوینو غوښ شه د محل خبرونه ته په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز د ایران د خارجه وزارت مرستیال سعودي عربستان ته تللی دی افغانستان او پاکستان پلاوی د خبرو اترو په موخه استنبول ته رسیدلی دي د روسي ولسمشر د نورو هیوادونو ایټمی آزموینو ته د مناسب جواب په ورکولو تاکید کړي او د غزې پترانګي د صهیونستانو هوایي ځمکني او سمندري بریدونه هم هغه شان دوام لري اوس هم د خبرونو تفصیل د ایران د اسلامي جمهوریت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال وزیر د همکارۍ د پیاوړتیا په ایجنډا سره سعودي عربستان ته سفر کړی دی د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی پرون په ایکس ټولنیزه شبکې کې په یو پیغام کې د دوه اړخیزو اړیکو او همغږۍ د پراختیا په موخه سعودي عربستان ته د خپل سفر اعلان وکړ د دې سفر په دوران کې هغه د سعودي د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو چارو لمرستیال وزیر عبدالرحمن الرسی سره کتلی او خبرې ترې وکړې د دې سلام مشورو اصلي تمرکز د دواړو هیوادونو ترمنځ د نړیوالو سیمه ایزو او څو اړخیزو سازمانونو پورې اړوند برخو همدارنګه د بشري حقوقو په مسالو او حقوقي او قضایي همکارۍ کې د مرستې او ملګرتیا پیاوړتیا و غریب آبادی په سیمه ایز او نړیواله کچه د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خو اړیکو مثبت او اغیزو باندې ټینګار کولو سره لیکلي له موجودو مشترکاتو څخه په ګټه اخیستنې او د متقابل درناوي او د ښه ګاونډیتوب په سیوري کې ایران او سعودي عربستان کولی شي د خپلو ملتونو ګډې ګټې او سیمه ایزې صلح او ثبات په پیچلو نړیوالو شرایطو کې هم تعقیب کړي ایران له انډونیشیا او فلیپین سره خواخوږي څرګنده کړې ده د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویان په فلیپین او انډونیشیا کې د طوفان له امله د یو شمېر خلکو د مړینې په اړه خواشینی څرګنده کړه او د دغو هیوادونو له حکومتونو او خلکو سره غمرازي وکړه په فلیپین او انډونیشیا کې د سخت طوفان او سیلاب له امله چې په پایله کې په دغو دواړو هیوادونو کې ګڼ شمېر خلک وژل شوي او سخت مالی زیانونه ورته اوښتي دي د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویان اسماعیل بقایی د فلیپین او انډونیشیا له حکومتونو او ولسونو سره خواخوږي څرګنده کړه او د مړو شوو کسانو کورنیو ته د تسلیت په ویلو سره د ټپیانو د زر تر زره روغتیا هیله او آرزو وکړه د افغانستان او پاکستان پلاوی استنبول ته رسیدلی دي وروسته له دې چې افغانستان وویل چې د استخباراتو د رئیس حمدالله وسیق په مشرۍ پلاوی له پاکستان سره د خبرو لپاره استنبول ته روان شوی د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف هم وویل چې د پاکستان پلاوی هم ور روان شوی دی د تاند خبری سایټ په لیکنه د پاکستان دفاع وزیر پرون تایید کړه چې د دغه هیواد پلاوی د افغانستان له استازو سره د خبرو اترو لپاره استنبول ته تللی دی څو د دواړو ګاونډیو ترمنځ د روانو کړکیچونو حل لارې پیدا کړي د افغانستان او پاکستان د پلاوو ترمنځ د دویم پړاو خبرې له څو ورځو خطو وروسته د اکتوبر په 15مه نیټه په استنبول کې ترسره شوې د استنبول خبرې په دریو مهمو ټکو متمرکز دي لومبه د اور بندوام دویم د صلح د څارنې او تایید یو ګډ میکانیزم جوړول او د اوربند د خلاف ورزې لپاره د سزاګانو ټاکل تمه کیږي چې د دې میکانیزم اصلي جزئیات به د دواړو خواو د جګپوړو استازو یعنی اصلي پلاو د راتلونکي ناستې پر مهال چې نن د نومبر په شپږمه به په استنبول کې پیل شي وروسته او نهایي شي. ملا برادر له زلزله ځپلو سره د غم شریکې په موخه سمنګان ولایت ته تللی دی. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د دغه هیواد په شمال کې د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسیدنې او غم شریکې په موخه سمنګان ته تللی دی. د طالبانو اقتصادي معاونیت ویلي چې برادر زلزله ځپلو ستونزو ته د رسیدنې لپاره لټاکل شوو کمیټو غوښتي چې زر تر زره د سمنګانو په ټولو زلزله ځپلو سیمو کې د مړو او ژوبلو کسانو همداشان د بشپړه نړیدلو او نیمه زیانمنو شوو کورونو سروې بشپړه کړي. ملا برادر له زیانمنو سره په لیدنه کې ډاډ ورکوي چې د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې د سرپنا جوړولو، کورونو آبادولو او نورو برخو کې شته ستونزو ته رسیدنه به وکړي. ملا برادر زیاته کړې ده چې د بعد زیانمن شوو هیوادوالو لاسنیوی او سرپنا جوړولو د ټپیانو د درمنل لپاره سمنګان ولایت ته نغدې مرستې هم وروړي دي چې وربې کې د ولایتي مسؤلینو له لورې به په زیانمنو وویشل شي. د معلوماتو له مخې سمنګان کې وروستۍ زلزلې له کبله 340 تنه مړه او د نږدې 1400 د جوبلیدو تر څنګ 1419 کورونه او 12 جماعتونه په بشپړ ډول نړېدلي او 390 کورونو ته هم تاوان رسیدلی دی. اخوا په کونړ ولایت کې د لاسي صنایعو او کورنیو محصولاتو یو نندارتون پرانستل شوی دی. نو بشپړ معلومات به درته محمد آصف شینواری صاحب دروروي.
په ختیځ ولایت کونړ کې د کورنۍ او تولیداتو او لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شو. د نندارتون جوړونکي وایي موخه په دې ولایت کې کورنۍ او تولیداتو ته د پلور بازار موندل او د صنعت پیاوړتیا ده. د نندارتون د کونړ په مرکز اسد آباد کې د درې ورځو لپاره د دې ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست او یو مرسته کوونکي بنسټ له لورې جوړ شوی دی. د کونړ ولایت د صنعت او سوداګرۍ رئیس مولوي محمد طویب وایي له دې نندارتون څخه یې موخه په کونړ کې له کورنۍ او تولیداتو د پیرودونکو او سوداګرو خبرول، کورنۍ او تولیداتو او لاسي صنایعو ته بازار موندل او دغه راز د صنعتکارانو او تولیدونکو هڅول دي.
تجارانو او د صنعتکارانو سره موږ هم دغه رنګ د سرمایه ګزاري فرصتونه موږ تاسو معلوم کو او هغه ته سرمایه ګزاران تشویق کو. دغه رنګ د موږ او تاسو د عوام او ولسونو د خپل تولیداتو سره آشنا شي چې هغه په خپل روزمره زندګۍ کې هغه خپل تولیدات وکاري په زیات دي چې خارجي تولیداتو باندې هغه مصرف کوي او هغه کاري.
د نندارتون جوړون کې تسل وای د کونړ نندارتون تر نورو ولایتونو صنعتکارانو هم خپل تولیدات راوړي تر هغه چې کونړیان له دغه تولیداتو سره آشنا شي او همدارنګه ګڼ شمېر سوداګر او پانګوال هم وربل شوي چې د کونړ ولایت د صنعتکارانو او تولیدونکو سره تړونونه راسلی کړي.
کوم د نورو ولایتونو تاجران چې دي محصولات یا خدمات چې دي هغه کونړ په ولایت کې د کونړیانو لپاره وښودل شي او هغې ترېن استفاده وکړي او تجارانو یو بل سره خپل قراردادونه لاسلیک کړي.
تحصیل اول په دې درې ورځني نندارتون کې صنعتکارانو او تولیدونکو په 500 غرفو کې خپل تولیدات نندارې ته ایښي دي. د نندارتون یو برخوال د ډول نندارتونونو جوړول ګټور بولي او د هغې بیا ځلې جوړېدو غوښتنه کوي.
بلکې د کونړ د پاره هم پکې ګټه ده، د وطن د پاره هم پکې ګټه ده. خو صرف دومره قدر کار دی چې زموږ سره امارت اسلامي مرسته وکړي او داسې نندارتونونه جوړ کړي او د دینه نورم غټ جوړ کړي. دا زموږ د وطن د پاره ډیره زیاته ګټه.
د صنعت او سوداګرۍ ریاست د معلوماتو له مخې په کونړ کې د مهال خو او شاد دیرش تولیدي کارخونه فعالیت کوي چې سلګونه کسانو ته پکې د کار کولو زمينه برابره شوې ده. محمد آصف شینواره، تهران رادیو، جلال آباد.
د شینواری صاحب مننه کوو او خبرونو ته دوام ورکوو. پوتین وایي د نورو هیوادونو اټومي ازموینو ته به متناسب ځواب ورکړي. د روسیې ولسمشر په غیر مستقیم ډول امریکې ته په اشاره سره خبرداري ورکړي چې که نور هیوادونه اټومي ازموینې وکړي ماسکو به په متناسب ډول ځواب ورکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیګام خان په کرملین کې د امنیت شورا د دایمي غړو سره په یو غونډه کې په غیر مستقیم ډول امریکې ته په اشاره سره وویل که نور اټومي ازموینې وکړي روسیا باید په مناسب ډول ځواب ورکړي. پوتین ټینګار وکړ چې روسیې تل د ایټمي ازموینو د بندیز جامع تړون ته غاړه ایښې ده او د دغه تړون پابندي یې کړې ده. د 2015 کال په پیل کې د سټاکهوم د صلح انسټیټیوټ د احصایو له مخې روسیه د ټول ټال 4309 وسلو سره په لومړي ځای کې او امریکا د 3200 وسلو سره د ایټمي وسلو د لرلو له نظره په دنیا کې په دویم نمبر ده، خو امریکا یوازنی هیواد دی چې د انسانیت خلاف یې ایټم بم کارولی دی. د غزې په تړاو کې د صهیونستانو هوایي ځمکني او سمندري بریدونه هم هغه شان دوام لري، سره له دې چې صهیونست رژیم ادعا کوي چې په غزې تړاو کې د اوربند احکام پلي کوي. په تیرو څو ساعتونو کې په دغې سیمې باندې د صهیونست رژیم بریدونو دوام کړی دی. د صهیونست رژیم پوځ د خان یونس، غزې ښار او جبالیا کیمپ په ختیځ کې د فلسطینیانو د کورونو ویجاړولو ته دوام ورکړی دی. همداشان خبر را رسیدلی چې په تیرو څو ساعتونو کې د رژیم هوایی او د توپخانې بریدونو د غزې ښار په جنوب ختیځ کې د الزیتون سیمې ختیځه برخه په نښه کړې ده. د توپخانې په دې بریدونو کې د غزې تړانګې په مرکز د البریج کیمپ ختیځه برخه هم شامله وه. د اسرایلو جنگي کشتۍ هم د غزې تړانګې په سویلي برخه کې د رفح ښار د څنډو په لور ډزې کړې دي. په داسې حال کې دي چې له 9000 نه زیات فلسطینیان د اسرایلو په زندانونو کې بندیان دي. د اسیرانو او آزادیدونکو د چارو اړوند د دریو فلسطینی ادارو وویل چې د اسرایلو رژیم په خپلو زندانونو کې 9250 فلسطینیان ساتلي دي. د بندیانو خوشي شوو کسانو د چارو سازمان، د فلسطینی بندیانو کلب او د بندیانو او بشري حقوقو د اهتمام لپاره د الزمیر په نوم انسټیټیوټ په یو ګډه اعلامیه کې د اسرایلو د زندانونو د ادارې د معلوماتو پر اساس اعلان کړی چې د 2015 کال د نومبر تر میاشته پورې د رژیم په زندانونو کې د بندیانو شمیر 9250 کسانو ته رسیږي. د دغه بندیانو په منځ کې 940 ښځې او 350 ماشومان هم شامل دي. او د یونان د خلکو لخوا د صهیونستي رژیم ضد مظاهرې د یونان د کیفا لونیا ټاپو په بندر کې له زرو څخه زیاتو صهیونستانو د محاصرې لامل شوي دي. د غزې تړانګې د مظلومو اوسیدونکو په ملاتړ کې د صهیونستي ضد مظاهرو له امله په یونانی بندر کې له زرو نه ډیر صهیونستي سیلانیان محاصره شوي دي. د دې رپورټ له مخې د دغه ټاپو په بندر کې د صهیونستانو د یوې کشتۍ د ودرېدو پر ضد مظاهرې شوي دي. د خبرونو پای. دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو په نننه سیاسي تبصره کې له یمن تر سودان پورې د متحده عرب اماراتو د جنایتونو جاج اخلو. په کورنی جنگ کې ښکېل سودان د متحده عرب اماراتو د جاه طلبۍ او سیالۍ په میدان بدل شوی دی. یو داسې ځای چې سره زر قدرت او جنایت له یو بل سره اخل شوی دی. سودان چې سور سمندر له ساحل او شمال له مرکزی افریقا سره وصلوي، له ارزښمنو سرچینو په تیر بیا له سرو زرو په ډکې او ستراتیژیکې څلور لارې کې پروت دی. همدغه ځانګړتیا د سوډان د بدبختۍ سبب شوې ده او د نړۍ تمه لرونکو هیوادونو نه یوازې د کورني جنگ لپاره کوم خنډ نه کیږي، بلکې خپلو هدفونو ته د رسیدو لپاره له مخکې نه زیات په دغه کړکېچ ځپلي هیواد کې د جنگ اور ته لمن وهي. په دې منظومان کې همدا اوس د متحده عرب اماراتو نوم په ډیرو جنایتونو کې د شریک په توګه مطرح دی. د میرساد فکر کوټې په یو یاداش کې د متحده عرب اماراتو د ډیپلوماټیک اعتبار په کړکیچ غوره کړی دی کوم چې په سوډان کې خپل اوج ته رسیدلی دی. په دغه یاداش کې راغلی دی په تیرو کلونو کې د متحده عرب اماراتو د سیاست اړخ نیونه د متیو او فرمانبردار جنگ سالارانو په نظریه ولاړه ده، یعنی له ډیموکراټیکو بهیرونو لری توپ او خلکو ته د نه ځواب ویونکو د متحده عرب اماراتو په متیو پوځي قدرتونو باندې تکیه کول. دغه بلګه چې مخکې په مصر کې له عبدالفتاح السیسی او په لیبیا کې له خلیفہ حفتر څخه په ملاتړ کې ښکاروه، همدا اوس په سوډان کې له محمد حمدان دغلو یعنی حمیدتی په ملاتړ کولو کې تکرار شوې ده. د اروپایي اتحادیې د فکر خونې هم د په سوډان کې رامنځته شوو انساني غمیزو ته په اشاره سره د دغه هیواد د خلکو د کړاو او دردونو په منځ کې په نړیوالو سیالیو باندې غور کړی دی. سیمه ایز او نړیوالې سیالۍ د منځګړو هیوادونو هڅې لا پیچلې کوي. له امریکا او اروپا رانیولې د افریقا د اخکر او د فارس خلیج تر هیوادونو پورې، له ترکیه او روسیې سره یو ځای هیوادونه په سوډان کې یو شمیر ګټې لري. مصر او سعودي عربستان د سوډان د جغرافیایي موقعیت په دلیل په سره سمندر کې ثبات د ملي امنیت موضوع ګڼي او عموما د سوډان د وسلوالو ځواکونو یعنی اس اے ایف ملاتړ کولو ته ګروهنه لري. د فکر دغه کوټه د خپل مقالې په بیلابیلو برخو کې د متحده عرب اماراتو لریان ډک رول ته اشاره کړې ده. د یو داسې هیواد چې د سوډان په غمیزو کې په ډیر لاس لرلو تورن دی. متحده عرب اماراتو په 2015 میلادي کال کې د یمن د جنگ په بهیر کې د خپلو پوځي عملیاتو د ملاتړ لپاره د سوډان د جنگ ملاتړ ځواکونو یو شمیر غړي دیره کول او د دغه ډلې خارجي شبکې یې پیاوړې کړې. په همدې وجه او د سوډان ستراتیژیک موقعیت او د هغه د سرو زرو سرچینو ته د لاسرسۍ لپاره متحده عرب امارات د خپلو نورو ډیرو همتړونه لوبغاړو په پټه د سوډان د چټک غبرګون د ځواکونو ملاتړ پیل کړی دی. که څه هم متحده عرب اماراتو د سرو زرو سرچینو ته د لاسرسۍ په بدل کې د سوډان چټک غبرګون ځواکونو یعنی آر ایس ایف ته د نیغ په نیغه ملاتړ وړاندې کولو ته اړونده ادعاګانې رد کړي دي. تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې له شاکر الله صافی صاحب سره زموږ د همکار شبي مرکې ته وکشه.
د تهران رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلای کوم. تاسو به هم خبر یاست پاکستان تیرو خو شادری ونی راهیس له افغانستان سره خپل 15 واړه سوداګری زلاري تړلې دي. د ډیورن فرضي کر خدواړو خو ته د افغان سوداګرو په سوداګری زو مالونو بار سلګون لاري ولاړې دي. هر ورځ افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان وروړي. پاکستانی سوداګر هم له دغه مالی زیانونو خوندي نه دي. دا چې پاکستان ولې له سوداګرۍ نه سیاسي موخو لپاره کار اخلي، ولې د افغان سوداګرو پر مخ د کراچۍ بندر وتاړه، چا بهر د افغان سوداګرو لپاره د کراچۍ بندر ځایناستی کېدای شي، افغان سوداګر د چا بهر له لارې څومره سوداګرۍ ته لیواله دي، دا او دې ته ورته نورې پوښتنې مو د ننګرهار سوداګرۍ او پانګونې خونې اجرایوي مسؤل شاکر الله صافی سره شریکې کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوو. ښاغلی شاکر الله صافی، د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې اجرایوي مشر، ډېره مننه د وخت را کولو نه. پاکستان له افغانستان سره 15 واړه سوداګریزې لارې له تیرو درې اونیو راهیسې تړلې دي. که په لومړي سر کې راته ووایو چې د دغه لارې د تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته څومره زیان رسېدلی دي او دغه راز د دې لارو بندېدو په افغان بازارونو په ځانګړې توګه ننګرهار کې د توکو پر بیو باندې څومره منفي اغېز کړی دی؟
جی نه زیاته مننه. پاکستان په واقعیت پرختنی ډول باندې څومره بنادری دي هغه ټوله تړلې دي یو هم پکې تورخم نه تورهم د هیواد په کچه یو مهمه بنادرو څخه دی چې بدبختانه یو وشتمه ورځ ده چې د پاکستان د مقامات له خوانه تړل شوی دی. په دغه مسیر باندې دواړو خواو ته د افغان سوداګرو مالونه ولړدي کو د ورځې یو نیم میلیون ډالر خساره افغان سوداګرو ته رسیږي، هم حکومتي ادارات ته رسیږي، همدارنګه خو پاکستان اړخ هم تر 3 میلیون ډالرو پورې زیان ګوري. نو د دې په مسیر کې چې څومره موټرې ولاړې دي د 1 میلیارد ډالرو نه به زیات د افغان او سوداګر مالونه دواړو طرف ته په ټپه ولاړ وي. زمون هیله او ارزو دا چې د غلاره باید خوشی شي ترڅو راتلونکي کې افغان سوداګر یا دوان ورخونه د سوداګر لدغه ستونزې نخلاش.
په تیر کې افغان سوداګرو دا شکایتونه درلودل چې پاکستان ډیر کله له سوداګرۍ نه د سیاسي موخو د پاره کار اخلي او یا حداقل دلته په موجودو حکومتونو باندې د فشار د وسیلې په توګه کاروي. تازه د دې لارو د بندېدو سربېره پاکستان د افغانستان او پاکستان او افغانستان او هند ترمنځ ترانزیت تړون هم لغوه کړی د سره دي چې د نړیوال حیثیت درلود او له هند سره د افغانستان سوداګری په ټپه درول او د غرازی د کراچي د بندر لاره د افغان ترانزیت سیستم سوداګری هم پای ته رسول ده. د دې دومره غوښتنو باوجود چې پاکستان د سوداګری نه سیاسي مخه د پاره کار نه اخلي مګر پاکستان دا کار کوي، د افغان سوداګرو په دې برخه کې هیله څه کېدل شي او دغه نړیوال ترانزیت د لغوه کېدو تاثیرات به پراتونکي کې په افغانستان باندې شي؟
پاکستان خو همیشه د لارې بندښت د فشار په توګه باندې کاری پورستیو کې هم تاسو وګورئ شاید استی چې د لارې په کوم اساس باندې بند شوی او فشار د شی وارد کړی دی. نو موږ سوداګر ډیر زیات زیان لیدل دي. نو همدارنګه د کوولی دل شي د افغانستان د واګه بارډر د افغانستان د مالونو پر مخ تړلې ده، هم یو فشار په توګه باندې تر سو افغانستان د اقتصاد لړخه کمزوري شي. زمونږ هیله ده چې په دې برخه کې مونږ خپل هڅو ته دوام ورکړې دي، په خپل حکومت او همدارنګه د پاکستان حکومت او سوداګرو سره مو په دې اړه ورته ویلي دي چې دا بندرونه تړل د دوه هیوادونو په زیان باندې دي، پات سوداګري همیشه له سیاست نه جلای، خو ولې پاکستان همیشه په مختلفو بانو باندې د غلارې بندي تر ډیره به تورخم پاغه وخت کې بندي چې دلته د سبزی او د میوه موسم پر رسیدوي. تاسو بلیدلی په ډیر زیات کچبانې ټیلرې چې موټرې چې هغه تورخم ته رسیدلې وی لارې د بندخ لامل هغه خراب شولې، جنس خصا شو، سوداګر له ډیر غټ زیان، بزګر مو ډیر غټ زیان سره مخامخ شو. زه دی ورستیو کې چې کوم راپورونه ماتر لاسه کړل چې چابهار هغه مافیت 2018 کال تر ورستۍ نه پورې دا موږ لپاره ډیر یو فرصت دی. دغه فرصت نه په ګټه اخیستلو سره موږ کولای شو چې هغه تکي چې په پاکستان لرو هغه راکم شي، بیا په پاکستان هیڅ کلم داسې زړه خنه کې چې موږ باندې بندرې وتړي او د فشار په توګه استفاده وکړي. موږ د ایران نه همدارنګه د هندستان نه همدارنګه د نورو هیوادونو نه غوښتنه کوو چې د چابهار بندر هغه فرصتونه چې یو بندر د سوداګرۍ لپاره لري لمونږ لپاره هيا کې. پاکستان د ټاکا تړون خلاف همیشه کار کړی دی، مختلفې خازي جوړې کړې دي، زمونږ سوداګري ټکنې کړې، زمونږ مالونه ودرېږي، توقف کیږي، خرابېږي، بیا هغه جنس په افغانستان ته په هغه ډول نه رسیږي. نو موږ غواړو هڅه مو دا ده او هیله مو دا ده د خپل حکومت نه مو هیله دا ده چې دغه فشار باید نور راکم شي، مختلف لارې باید بدیل لارې باید فکر پی وشي، په بدیل لارو باندې کار وشي، له هیوادونو سره نور هیوادونو سره باید راشه درشه ولري. تاسو وګورئ چې موږ نه نور هیوادونو سره هم د ایران سره هم د تاجکستان سره د ازبکستان سره د چین د نورو هیوادونو سره تجارتي اړیکې لرو، اما بندر نه بندي، خو یوازینه دغه پاکستان دی چې همیشه د فشار په توګه باندې چې په حکومتونو باندې فشار وارد کړي لارې بندي.
ډیره مننه تاسو چې بهر د ونو کړه غی برکه به زه پښتنه ولرم، او دغه نوړاندې یو قړم یو بل پښتنه وکم د زنه ټورونی جوړ سنیو کې داسې راپورونه راغلي چې د ننګرهار او د خیبر پختونخوا یلا د سوداګری غړي خوني څه هڅه شروع کړي د سوداګرو په مخ لاره د خلاصون د پاره ځنې یو تفاهم نامې موادم چمتو شوې دي. د دغه اتاق استازو د دوړو هیوادونو د حکومتونو نم غوښتنه کړې ده چې دا لار د سوداګری فعالیتونو لپاره خلاص کړي. تاسو ته دغه څه راپورونه رسیدلې دي چې دغه اتاق هڅه روان دي او آیا ډاډه یاست چې کومه مثبتې پایلې ته ورسیږي؟
زموږ دنده مسولیت دا دی چې کله لاری بندیږي له خپل حکومت نه په مقابل حکومت او یا هم سوداګر دي ته وهڅو چې له خپل حکومت قانې کې لار باید خلاص شي، سوداګر باید زیان ونه ګوري. خو تر اوسه پورې هغه کومه هڅه چې تاسو یادونه وکړله په دې برخه کې داسې رسمي څه نشته دی، خو اما د رسنیو له لارې د ټولنیزو شبکو له لارې غږ کوو چې زموږ دا موږ ته زیان دی، زموږ مال ولاړ دی، اخو هم افغان سوداګر دی، خو هم افغان سوداګر مالونه دي. په دې مورد کې موږ د پاکستانی مسؤلینو ته، حکومتي چارواکو ته او همدارنګه خصوصي سکتور غړو ته خپل غږ رسولی او هغوی هم خپل غږ رسولی دی.
غواړم چابهار په رابطه هم پوښتنه وکړم. هغه زما هغه وخت چې چابهار بندر فعال شو، یو وخت افغانستان یوازې د سوداګرۍ په برخه کې ډېره تکیه په کراچۍ بندر باندې وخو، په تیر نظام کې چې کله د نورو هیوادونو سره سوداګریزه ورکړه ورکړه پراخه شوه، بدیل لارې پیدا شوې، په پاکستان تکیه کم شو، په ځانګړې توګه چې کله چابهار فعال شو، چابهار د کراچۍ د بندر بیخي بدیل او ځایناسته ګڼل کېدل. ځینو افغان سوداګرو خپله سوداګري د ختیځ په نسبت لوېدیځ ته واړوله. تاسو څومره ډاډه یې چې په رښتیا هم چابهار د کراچۍ ځایناستی دی او افغان سوداګر به وکولی شي هماغه ډول چې د کراچۍ نه سوداګري کوله چابهار ته به واوړي؟
که چېرته محدودیتونه او تحریمونه په چابهار باندې نه وي، زه باوري یم 100% کې، او دا حقیقت هم دی چې چابهار د کراچۍ ځایناستی دی، ځای نیولی شي او سوداګر هم په دې برخه کې خوشحاله دي، ځکه په هغه بارډر باندې کولار اوږده ده، جنس په لوړ بیا باندې را رسیږي، خو ولی سوداګر خوشحاله، سوداګر په دې خوشحاله چې مال په نورمال ډول مارکیټونو ته رسیږي. دغه د کراچۍ نه تر تورخمه پورې یا د کراچۍ نه تر سپین بولدګه پورې او کراچۍ نه تر ډنډي پټان او دا باوري لاري نه دي، وخت نا وخت دغه مشکلات رامنځته کیږي، بیا سوداګرو اموال ولاړ وي، کیفیت خرابیږي، ټیټیږي یا هم ارزښت کمیږي او بیخي له منځه ځي. نو چابهار د افغانستان د سوداګرو لپاره، د افغانستان د تجارت لپاره، د نړۍ سره چې په تجارت کې دا یو بهترین فرصت دی. په دې برخه کې هم تجاران، هم حکومت او هم نړیواله ټولنه کوچیر د پرختنی ډول د افغان حکومت سره، د افغان ولس سره ودرېږي، نو چابهار ته باید هغه سي فرصتونه او هغه سي اسانتیاوي برابرې کړي چې ترڅو موږ وکولی شو په ډاډه زړه باندې، لکه څنګه چې کراچۍ ته موږ له نورو هیوادونو نه ترانزیټي اموال لوړو، باید چابهار لارې افغانستان ته داخل شي، او هم د افغانستان لارې چې څومره مال دی وسوګره واګه بارډر بند، باید د افغانستان څومره پیدا زراعتي پیدا واچي دي، مادن دي، صنعت دي، دا هم باید چابهار لارې مختلف هیوادونو ته، چې هغه هم ایران دي، هم هند دي، او هم نور هیوادونه دي، باید ورته صادر شي.
د ختیځ حوزې کوم سوداګرو چې د کراچۍ بندر لارې سوداګری کول او فعالیتونه کول، اوس د بندر تړلې ده، ستاسو اتاق د دغه سوداګرو د حسونې لپاره چې خپله سوداګري د کراچۍ په ځای باندې چابهار ته واړی، یا د نورو بدیلو لارو نه چې موږ یې د منځنۍ اسیا سره لرو، یا د نورو هیوادونو سره، د چین سره، د منځنۍ اسیا د هیوادونو لارې لرو، څومره تاسو د سوداګر هڅولي او د هغو لیوالتیا مو څومره درکړې ده چې هغوی به د کراچۍ په ځای باندې چابهار انتخاب؟
سوداګر عموما د کراچۍ بندر نه نور او د پاکستان په نورو لارو باندې بيخي زړه ماتي شوی دي. هغه په دې هڅه کې دي چې باید په بدیل لارو باندې خپل سوداګري شروع کړو. هر سوداګر سره چې موږ ناشته کړې ده، اتاق ته راغلي دي، یا موږ سره سلام مشوره کړې ده، د ټول موافقه ده چې چابهار باندې باید تحریمونه کم شي، سوداګري به آزاد وشي، او دی ټول هغه د مشرقي سوداګر دی او یا کو د نورو ولایتونو سوداګر دی، یو ټول کوشش دا دی چې په چابهار باندې سوداګري وشي، ځکه دا لار او تسرخوګي دی، نور بي باور نه لري. نو موږ چې څومره مشورې کړې دي او څومره مداغي نظر اخیسته دي، ټول په دې باندې قانې دي چې او په خوښ دي چې باید په چابهار باندې سوداګري وشي.
که څه هم پاکستان هم بدې بقانی وي چې اوس د افغانستان د سوداګرو تکیه په پاکستان باندې کمه ده، کراچۍ بندر باندې، ځکه موږ د ایران نه علاوه د منځنۍ اسیا هیوادونو، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان سره، چین سره خپلې لارې لرو، او هغو سره صادرات واردات لرو. تازه د قندهار نه روسیې ته د انارو د صادراتو یوه جوپه لاړه. په ختیځه حوزه کې افغان سوداګر د نورو بدیلو لارو لپاره د صادراتو لپاره څومره مدد، یا غا صادرات چې مخکې د تورخم د لارې نه پاکستان ته کېدل، د دې ځنه مثلا منځنۍ اسیا ته، روسیې ته، یا نور هیوادونو ته وشي؟
زمون هڅه او کوشش خدا دی هم سوداګر په دې هڅه کې دي چې هغه جنس چې لکه تاسو یادونه وکړل روسیې ته انار نو او یا نور هیوادونو ته پاغه کیفیت سره پاغه سټنډرډ سره دا به بازار ته ورسو. په عموما کې د مشرقي سوداګر او یا هم هغه سوداګر چې د زراعت په بخش کې کار کوي د دې ټولو هڅه او کوشش دا دی چې باید د پاکستان پر ځای نور هیوادونه هم دغه جنس لمونږ څخه واخلي. نو الته یو خو با کیفیت جنس یو د افغانستان هغه اصلي جنس او همدارنګ الته مارکیټ ډیر ښه دی په نور هیوادونو کې هم ورته په لوړه بیه تمامیږي ګټه پکې کوي نسبت د پاکستان. ولې د پاکستان لاره یو څه په دې چې اقتصادي تمامیږي خو د مشکلات چې کله مشکلات ایجاد شي او لاره کې باور موجود نه وي یو تجار دوه موټره مال را بار کړی یو موټری خراب شي او یو تیر شي نو خامخا دغه ټوله شتمنی له منځه ځي او دا کار په دې تورخم او د پاکستان په لاره کې شوی دی. خو که د چابهار لاره نور هیوادونو ته خپل اموال لیږي نو په ډیر ښه ډول ورسیږي او دوی ټول کوشش هم همدا دی. او د ایران د ننګرهار څومره سوداګر چي دي او هغه چې په زراعت بخش کې کار کوي د ټول دي تلیواله دي چې په کومه کوالټي باندې چې روسي غواړي یا منځني یا سیاحي وادونه یا چین یا نور هیوادونه لمونږ نه کوم جنس غواړي په مغه سټنډرډ ته جنس برابر کی.
د روسي پختنې په توګه د خصوصي سکتور نه د افغان حکومت ژمنتیا څنګه ارزوي سوداګرو لپاره د بدیلو لارو په منډلو کې د بدیلو بازارونو په منډلو کې د حکومت ژمنتیا څومره ده؟
کستاسو فکر زمونږ تر ډیره اوس پام فکر قزاقستان ازبکستان ترکمنستان د روسیې کې تاجکستان همدارنګ ایران د هم د حکومت هم د خصوصي سکتور اوخته دي ځکه هغه هیوادونه کوشش دا کوي چې افغانستان سره راکړه ورکړه زیاته کړي. موږ یو وخت د 2001 تر 2015 کال پورې پاکستان سره 3 میلیارډ سوداګري درلودله اوس 500 میلیونه نه ده. دا ولی علت دا دی چې پاکستان په هغه ډول چې څنګه نړیوال سوداګری قوانین غوښته لغې عملی نکړل خو هیوادونه دي ټول تجمن دي په وروستیو کې په قزاقستان کې نمایشګاوی جوړیږي حکومتي چارواکه په لوړه کچه کې ګډون کوي زمونږ سوداګر پکې ګډون کوي دلته په افغانستان کې برنامه جوړیږي دا سیمه هیوادونه د منطقي هیوادونه برازیل دلته ګډون کوي دا په ټوله کې د افغانستان لپاره هم خزیره ده د گاونډي هیوادونو لپاره هم خزیره ده او د سوداګرو لپاره خزیره ده چې سوداګری لاغه هیوادونو سره چې هغه جنس هم خي کیفیت هم خي او همدارنګه موږ هم خپل جنس ورکو. نو حکومتي چارواکو هم دغه برخې ته کار ویل دي خصوصي سکتور هم ورته کار ویل دي په ګډه باندې د سیو کار رامنځته کیږي چې پراتونکو کې څومره د پاکستان له خوانه په موږ باندې لاري بندي شي باید هیڅ ډول یو جنس ته محتاج ونه اوسو.
د تهران پښتو رادیو درنو اوریدونکو زموږ د نن ورځې مرکه هم دومره وه تر بیا چې د بیبل مرکه سره ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږو تاسو پر لوی او بخون کې سختن سپارو هر چیرې چې یاست خاد او آباد اوسئ.
دلمر په حضور کې
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزتمن او اوریدونکو د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی ل خپل محترم همکار
علي اصغر عبدي سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې دلمر په حضور کې په پروګرام کې چې لازده کوونکو او مؤسسینو سره د حضرت آیت الله خامنه‌ای د لیدنې په تړاو نننې مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
زه هم په خپل وار سره قدر منوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د ایران د اسلامي جمهوریت رهبر حضرت آیت الله خامنه ای د 2015 میلادي کال د نوومبر د میاشي په دریمه د سهار وختي پر مهال د زکونکې ورځ او د نړیوال استقبال پر وړاندې د ملي مبارزه ورځ په مناسبت لزرګونو زکونکو محسدینو او د دوه لسر ورځنۍ تحمیلي جګړې د جنو شهیدانو لکورنې سره وکتل. حضرت آیت الله ولوزما سید علی خامنه ای وفرمایل دلرم جلسمی پیش یو د زدکونکو له خوا د امریکا د سفارت نیولو ته له دوو اړخونو کتلای سو. لومړی له تاریخي اړخ، دوهم له هویتی اړخ. له تاریخي پلوه له شکه پرته د هېواد په راتلونکي تاریخ کې به دا روز د ملت لپاره د فخر او بریا روز وي. بې له شکه هغه روز چې زموږ ځوانانو د هغه قدرت په وړاندې چې نړیوال سیاستوال ورڅخه ویرېدل جرأت وښوده، ونه ویرېده د دوی پر سفارت یې برید وکړ، په یوه استدلال، په یوه دلیل، په یو علت سره چې زه به یې تشریح کوم. دا د فخر او د ویاړ او د بریا ورځ ده. هغوی په دوام کې زیاته کړه، هم خوږې پیښې باید په ذهن کې وساتو، تکرار یې کړو، په ملي حافظه کې یې خوندي کړو، هم ترخې پیښې او مسایل باید په ذهن کې وساتل سي. د اوج او خوږې ورځې چې کله په یاد راولو، اعتماد په نفس پیدا کوو، یعنی په ځان باور پیدا کو، د قدرت او د توان احساس کو. د اسلامي انقلاب معظم رهبر وفرمایل د سفارت نیولل د امریکا د حکومت رښتینی هویت روښانه کړه. د اسلامي پاسون او اسلامي انقلاب رښتینی او ذاتي هویت یې هم روښانه او مشخصه کړ. د دې پیښې هویتي اغیز دا دی، البته موږ ایرانیانو د امریکا استکباري ذات پیژندلی، دا ډول نه و چې نه پوهېدلو امریکا څه کوي، خو دې مسلې دا پیښه زموږ لپاره نوره هم روښانه کړه.
حضرت آیت الله خامنه‌ای د خپلو څرګندونو په دوام کې وفرمایل د استکبار کلمه قرآنی کلمه ده، په قرآن مجید کې کارول شوی هغسې چې شمیرلې دي، او ما ته یې ویلي د استکبار کلمه او مشتقات یې په قرآن کې شاوخوا 500 ځله تکرار شوي. استکبار یعنی ځان غوره ګڼل، دا د استکبار معنا ده، یعنی یو حکومت، یو انسان، یو ټولګی ځان غوره وګڼي. لومړنی مستکبر هم ابلیس و، کله چې خدای تعالی وویل غواړي آدم پیدا کړي، هغه وویل زه له آدم غوره یم، آدم ته سجده نه کوم، او د خدای لعنت تر ابده د هغه لمن ونیوله. هغوی په دوام کې زیاته کړه، زموږ هیواد د امریکا حکومت له استکبار سره مخامخ شو. تر دوهمې نړیوالې جګړې مخکې د امریکا حکومت یو داسې حکومت نه و چې پر دې او هغه اعتراض وکړي. له دوهمې نړیوالې جګړې نه وروسته د امریکا حکومت یو مستکبر دولت شو، لکه څنګه چې موږ مخکې وویل، هر ځای تصرف کوي، هر ځای لاس اچوي، هر ځای ته ننوځي، او هر ځای چې ګټې وي پر هرې وسیلې سره، ځینې وخت په غصه او قهر، ځینی وخت په موسکا، ځینی وخت په زور، ځینی وخت په رشوت، خپلې ګټې د ملتونو پر ګټو غالبوي. البته موږ ایرانیانو د امریکا سابقه درلودله، یعنی دا ډول نه و چې د امریکا استکباري خوی ونه پیژنو، ولی موږ امریکا د زمري له اتویشتمې څخه پیژندلې وه. حضرت آیت الله خامنه‌ای و فرمایل د زمری په اتویشتمه نیټه مهمه پیښه وشوه. وګورئ، زه د زمری اتویشتمې په اړه یوه جمله وایم. لا هم ډیر خلک د زمری اتویشتمې کودتا اهمیت په اړه او هغه ضربه چې ایران ته یې ورکړه نه پوهیږي، پام نه کوي، یوازې د زمری اتویشتمې نوم پیژني چې یوه کودتا وشوه. زموږ هیواد له مشروطیت وروسته تر شاوخوا 40 کلونو پورې یا په ګډوډۍ او آشوب کې وو، یا د بهرنیو حکومتونو لاسوهنی، یا د رضا خان په سخت او بېرحمه استبداد او دیکتاتوري کې وو. شاوخوا 240 کاله، یعنی ایرانی ملت په دې څو لسیزو کې په داسې حالت کې ژوند کاوه. په شاوخوا 28 او 29 کلونو کې په هیواد کې پیښې رامنځته شوې، او د خدای لطف هم مرسته وکړه. د لومړي ځل لپاره یو ملي حکومت په هیواد کې رامنځته شو چې د مصدق حکومت و، ملي حکومت و.
د ایران د اسلامي جمهوریت رهبر زیاته کړه، امریکایانو مصدق ته موسکا وکړه، خو له شا څخه یې له انګریزانو سره په ګډه کودتا په لاره واچوله، او د ملي حکومت په نسکورولو سره تښتېدلی شاه ایران ته بیرته راوسته. هغه زیات کړ زموږ ولس امریکا او دغه استکباری خوی او خطرې د جل سبا د جشم کال د زمریه توشته می کودتا سره و پیژندل او د کودتا او د شاله راستنی دو وروسته هم پنځه کاله د محمد رضا سخت او بیرحمه دیکتاتوري د امریکا په ملاتړ او مرستې دوام پیدا کړ. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه ای و فرمایل ایران ولس احساس وکړه چې هلته امریکایانو د محمد رضا په مشت کولو سره غواړي د زمري اتیوشتمې کودتا تکرار کړي او ایران ته د هغه د بیرته ستنېدو زمینه برابر کړي. نو په غوسې سره سړکونو ته راووتل چې د زده کوونکو په ګډون یوه برخه مظاهرې او ولسي حرکت د امریکا سفارت د نیولو لامل سو. هغوی وفرمایل زده کوونکو په سفارت کې د پاتې کېدو نیت نه درلوده، یوازې غوښتل یې نړۍ ته دا انعکاس سي چې ایراني ولس څومره په غوسه کې دي چې شاه امریکا ته لاره ورکړې. یوازې دا وه، غوښتل یې دوه درې ورځې پاتې سي او بیا راووځي. د زده کوونکو پرېکړه دا وه، وروسته چې سفارت ته ننوتل هلته یې اسناد پیدا کړ او ولیدل چې مسله له دې ډېره ژوره ده. مسله د امریکا د سنا مجلس د یوې مصوبې نه ده، سفارت د انقلاب پر وړاندې د ګډوډولو د سازش پلان جوړونې او نقشې جوړونې مرکز دی، یعنی په سازش پوخت دی تر څو خپل پلانونه عملي کړي. سفارت نور سفارت نه و. ښه، ټول سفارتونه د معلوماتو مرکز لري او د مش هیواد معلومات راغونډوي، خپل هیواد ته یې استوي. دا ستونزه نه ده. د امریکا د سفارت مسله دا نه وه، د امریکا سفارت مسله دا وه چې د انقلاب پر ضد د توطیې مرکز و، خلق ووبینی، تحریک کړي، تشکیلات جوړ کړي، له پخوانی رژیم پاتې ناراضو څخه ګټه واخلي او کوه کولای سي پوز سره راغونډ کړي، د انقلاب پر وړاندې پوځي اقدام وکړي. زده کوونکي په دې پوسول، کله چې په دې پوسول نو په سفارت کې پاتې سول.
د اسلامي انقلاب ستلار خود یادونه وکړه چې له امریکا سره زموږ ستونزه د 1923 کال د زمري له 28مې پیل شوه او نه د 1925 هجري لمریز کال د لړم په 10مه. سربیره پر دې د سفارت نیولو د انقلاب پر ضد لوی سازش او خطر کشف کړ چې زده کوونکي په دې مهم کار او د سندونو په یو ځای کولو سره وتوانېدل چې د دې سازش ماهیت افشا کړي. حضرت آیت الله خامنه ای وفرمایل دوی چمتو نه وو چې په آسانۍ له ایرانه لاس واخلي، نو له همهغه پیل څخه یې خپل تحرکات او تحریکات نه یوازې د اسلامي جمهوریت په وړاندې بلکې د ایراني ملت په وړاندې پیل کړل. هغوی زیاته کړه د دشمن او د دوی دشمنی یوازې ژبنی نه وه او هر څه چې وکولای شول له تحریم، سازش، اسلامي جمهوریت له ذاتي دښمنانو سره مرسته، د ایران پر ضد د برید لپاره د صدام تحریکول او له هغه سره هر اړخیزه مرسته، د ایران درې سوه مسافر لرونکي الوتکې نسکورول، تبلیغاتی جنگ جګړه او د ایرانی ملت ګټو ته د زیان رسولو لپاره نیخ په نیغه او مستقیم پوځي برید کول، ځکه چې د امریکا استکباری ذات د اسلامي انقلاب د خپلواکۍ غوښتونکي ذات سره سمون نخوري او د امریکا او اسلامي جمهوریت اختلاف نه یو تاکتیکي او موردی اختلاف بلکې ذاتی اختلاف دی.
حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه ای و فرمایل ځینې تاریخ سرچپه لیکي، د اسلامي جمهوریت او امریکا ترمنځ اختلاف د همدې ستاسو مرګ پر امریکا له امله ګڼي. دا سادګي ده چې څوک فکر وکړي ځکه چې یو ملت شعار ورکوي مرګ پر امریکا نو هغه دښمن هم دا ډول دښمني کوي. نه، د مرګ پر امریکا شعار دومره مهمه مسله نه ده چې امریکایان د دې په خاطر ایران سره مخالفت، مقابله او یا هم معارضه وکړي. مسئله ذاتی اختلاف، ذاتی ناسازگاری ده. مسئله د دوو بهیرونو د ګټو ټکر دی، د امریکا جریان او د اسلامي جمهوریت جریان. هغوی وفرمایل د امریکا استخباراتي ذات له تسلیم پرته څه نه مني چې دا د امریکا د ټولو ولسمشرانو غوښتنه وه، خو په ژبه یې نه ویل، مګر د دوی اوسنی ولسمشر په ژبه وایي او په حقیقت کې د امریکا باطن افشا کړ. یو د یوه داسې ملت تسلیمېدل، هغه هم د ایران د ملت په څیر، په دې ټولو وړتیاو، شتمنیو، فکري او معرفتي مخینې سره، په دې ټولو هوښیارو او انګېزه لرونکو ځوانانو سره څه معنا لري؟ حضرت آیت الله العظما سید علی خامنهای په دوام کې وفرمایل، موږ اوس لرې راتلونکي نسو اټکلولای، خو په دې ټوله پوه شئ چې اوس د ډیرو ستونزو درملنه پیاوړې کیدل دي. هیواد باید پیاوړی سي، حکومت په خپلو اړوند برخو کې کار په قوت سره ترسره کړي، پوځي ځواکونه خپل کار په قدرت سره عملي کړي، ځوانان علمي زده کړي او پرمختګ په قدرت سره ترسره کړي. که هیواد پیاوړی سي او دښمن احساس وکړي چې له دې پیاوړي ولس سره مخامخ کېدل کومه ګټه نه لري او زیانمن کیږي، بې له شکه هیواد خوندیتوب ترلاسه کوي. پوځي قدرت اړین دی، علمي قدرت اړین دی، د هیواد مدیریتي قوت اړین دی. دا کارونه باید وسي. ساسو ځوانانو د انګیزې قوت هم اړین دی، یعنی دا چې انګیزه د لاسه مه ورکوئ، دا د لاسه مه ورکوئ. د اسلامي انقلاب معظم رهبر وویل، امریکایان وایي البته ځینې وخت تل نه، چې غواړو له ایران سره همکاري وکړو، له ایران سره همکاري له ملعون صهیونیستي رژیم سره مرستې او ملاتړ سره سمون نه خوري. امریکا ملعون صهیونیستي رژیم ته په دې حالت کې چې په وروستیو کې ټولې نړۍ ولید، ټوله نړۍ پرې پوه سوه، ټولې نړۍ محکومه کړه، مرسته کوي، امریکا ملاتړ کوي، امریکایي حمایه کوي. په دې حالت کې له ایران سره همغږي هیڅ معنا نه لري، د منلو وړ نه ده. او که په بشپړه توګه له صهیونیستي رژیم یعنی اسرائیلو څخه ملاتړ پرېږدی او لاس اخلی، خپلې پوځي اډې له دې سیمې څخه راغونډوي او خپل ځواکونه له دې سیمې باسي، په دې سیمه کې نور لاسوهنه نه کوي، نو بیا مسائل د کتنې وړ دي. دا د اوس پورې نه دی، د نږدې راتلونکي پورې هم نه دي. هغوی په پای کې زیاته کړه، پوځي برخه د متعال خدای په پزل شپه او ورځ په کار او پرمختګ کې ده، او له دې بلا هم مخکې ولاړ سي تر څو وشي چې ایراني ولس پیاوړی ولس دی چې هیڅ قدرت نسي کولای هغه تسلیم او په ګوندو کړي.
ډیر ساتمنو اوریدونکو، د لمر په حضور کې د دغه نننی پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د تاسو له حضور اجازه اخلو
او په متعال خدای مو سپارو.
تلپات خوشبویی،
خوږو دوستانو، د تلپات خوشبوی نومي لړۍ په دوام کې له دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کې يم. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې به د اسلامي انقلاب د معظم لار خود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه در سره غږیږو. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغیزمنېدا په اړه خبرداری ورکوي، او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي، نه د خلکو اکثریت. د وختونو په اوږدو کې زمونږ او زمونږ د ټولنو یو عیب دا دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه، ځینو خلکو دا زمونږ په ټولنې او زمونږ په هیواد کې قصدن دود کړ. مونږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو، د ژوند د تیرولو په طریقه کې، د لباس یا قلیو په اچولو کې، په کیفیت کې، په لاره د تګ کولو په طریقه کې، د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. که چا پرې اعتراض کوه، نو ویل به یې چې نننۍ دنیا داسې ده. په داسې حال کې چې قرآن پاک مونږ ته رازدا کوي، هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي، او که ضروری وي د هغو تقلید وکړي، خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذین انعمت علیهم، له خدای غواړو چې مونږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهي نعمت یې په برخه شوی دی. نو پکار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي، داسې حرکت کوي، داسې چلند کوي، نو مونږ پکار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل، خپل دین او الهی هدایت معیار وګرځوو. مؤمن ملت او مسلمان ملت هغه ملت دی چې معیار له قرآن اخلي، له الهی هدایت اخلي، دې ته معیار وایي. خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو.
Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Արավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ու գնդիր Իրանի Իսլամական Հանրապետության